السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو ایوی بلی خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم ترنو اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروگرام خبريږي چې د نن په پروگرام کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه پکې دي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخجن چلن نیوکه شوي او ویل شوي چې کډوال د سپکاوي او ناوړه چلند سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلند مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلند شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د یوکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو 500 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په 4 ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې دا شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او 10 ګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوی و او له تیرو 3 کلونو راهیسې استوګنو او خوند ته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری وو.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم ترشنه اسمان لاندې پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قدر منوریدونکو د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د 3مې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت پیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله مندي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپل واک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي،
ما به شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی خود روسیه دې پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرې امید د ښځو غورځنګ مشرې صفی عرفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي،
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو بشریت او لګکی او پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشری حقوقو فعالانو او معترضو ځو اندېښنې را پرولي چې ولې یو هیواد نړیوال اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران ور استولي او د دغو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې د اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اورېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپلمنځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوس جانباز او د ښځو د حقونو فعاله روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمېره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 و سو درویشت 00 د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده. په دې شمیره زنګ ووهئ او له دې خپرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اورېدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانبا صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده، تاسو هلته حاضر وی او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ، سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده، هغه هم د لومړني هیواد په توګه، ستاسو لپاره ناڅاپي و او کومه تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل، تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ، هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه، حتی د هغه پیل څخه نه، د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړې وې، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایرېدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډېر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې، چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلې وه خپل په تلګرام چینل کې، تاسو یادونه وکړه، مننه چې زما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راضی او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري زموږ خپل سفارت په مسکو کې هغې باندې رپل کېږي او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی بلکې دا د یو حرکت ورته وایي یو دلې ورته وایي د هغې بیرغ دی. خو په هر صورت چې عواطفونه که تیر شو نو هغه کمی اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړه طالبانو سره هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه په رسمیت وپېژندل. ګرچې هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وې هغه همدغه رسمي اړیکې وې ټولو ابادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده هغه سیاسي اړیکې اقتصادي تجارتي اړیکې وې که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاسو پوهیږی چې روسیه حتی آتشه نظامی دفتر په مسکو کې طالبانو ته ورکړه دوی نظامی آتشه و ومنه. تاسو پوهیږی چې کله چې په یو سفارت کې نظامی آتشه اوسیږي دا په دې معنی ده چې ډېرې نورې خاصې اړیکې هم تامینیږي د هیوادو په منځ کې. یعنی
جانبت صاحب اوبښئ د تاسو مخکې د روسیې د نفوذ یادونه وکړه. څه غواړم وروسته په دې باره هم له تاسو پوښتنه وکړم چې د روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوئ چې دا تمه کېده تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه ما خو اساس عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و. ډېرې لویې اشارې وشوې صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته نه غوښتل په یو مقطع د زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري پیش قدم شي. همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپل نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپل پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې از امیر کابل خو خپل په ځای پرې چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې او دا یې ډېر په زغرده هر ځل یې ویل یې تکرارول به یې ټینګار به پرې کوه او دا چې همداسې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دعوتول یې د هغوی هیئتونه یې مسکو ته قازان ته سنکت پیتربورګ ته نورو ښارو ته او دغسې یعنی دا یو دیمونستریټ کول دې ته نمایش ورکوو په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلې چې دې خواته ځي خبره. خو اساسي خبره دا ده دغه به هم ووایم بیا به ستاسو مېلمه ته ورشئ تاسو چې وخت مونه نیسم. اساسي خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي د اسرائیل حمله په ایران او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات تحریمات په روسیه باندې لا نور هم غزوي او ډیروي او په روسیه باندې عملا شمالي او غربي لارې بندې شوي دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لاره ده چې دغه لاره څوک نشي بندولی په روسانو او روسیه یو ډېر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو او طالبانو سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې دا یې رسمي کړې ده هغه سیوري نه راووتل هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسایلو څخه او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی هغه څه چې دوی ګټې دي هغه ستراتیژیکي ګټې ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی. بل د دې د سې یو حرکت د تخته د سترنګ په سر وکړه چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس مدیریت لاندې غواړي دوی راولي، او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کېږي جنوب آسیا سره، دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسېږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخلیږو، هم به په کاسا کې داخلیږو، او هم به په هغه د اور پټۍ چې کومه ده هغې کې به داخلیږو، او نور زیربنایي پروژو کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغې سره به هغې کې به فعال ګډون کوو.
مننه، ډېره زیاته مننه جانبا صاحب. میرمن افغان، تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې یاست، او په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې له فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مخودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالان دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واوریدل.
سلامونه نیکیلی محترم تاسو اوریدونکو ته، او درنو میلمه ته په نیک ساعت او تخنیکي همکاران ته په نیک ساعت وړاندې کوم مننه. دا ډېره یو داسې یو اقدام دی چې غیر مترقب نه دی. دا اړیکې د هیوادونو ترمنځ پالیسیګانې پر منافعو باندې ولاړې دي. دا چې د بشر د حقوقو مسله، د ښځو حقوق، او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې، دا هغه کلیشهي مسایل وه چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشهي مسایل به په دې بهانه به راتلل، او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبي ته، او اوس د څو قطبي پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیا خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلود، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیې هم دا اوږد باس دی چې مستندات یې وجود لري، او دا مسله تخته خیز د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه وه چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره
جنگاوه
په نیابتي شکل سره.
مطلب تاسو دا چې نړۍ، تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوویشتمه پیړۍ کې هر فرد، بخصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه سوی وو، بخصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم سوی وو، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي، او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او په
دې مسله باندې کاملا آگاه دي. بلې، د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټیکست کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا له غسر څه ارتباط لري؟
دا چې مسله ده چې روسیا یو نظامی او اقتصادي قدرت پنړی کې تبارز کړی د قرنو او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې. دا یو نړیوال قدرت دی. د هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مختطق ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسی هیواد او چین په دواخرو کې د دوی سیاسي پالیسی یا خارجي پالیسی دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه دکتی کورته او دوی بیت ملکی د دوی داخلي مسائل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د پدیشل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوه د پروسیا تلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیوال پیژنل ګلوی د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کال ادامه پیدا کړله، هغه د حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چې معنا موږ د غرب پلاو نه یو، هغه څه چې موږ د هغه د خوا په شل کال و څلوېښت کال کې تمویلېدلو ستاسې علی مو جهاد کړی دی او یا مو د امریکې پر ضد شل کاله د دوی د تمویلېدلو هغه موږ فعلا خپل کامیابی کې را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندی کوو او خپل د ترقی او مختتګ او آبادی او باسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څو څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم وشو چې موږ زموږ لخوا څوک امسایګران ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. ته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافعو په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص په مرکزي آسیا کې دا ثابته کړه چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې د افغان دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول شوی وو، هغه ایستکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمائندګۍ سره اجازه ورکړه چې ویزه دې
تیره باندې
د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوي فعالان غو دا استدلال کوي وای چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړی. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړی، له هغه مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو. نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ دې سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم ښاغلی جانباز، تاسو به هم دې اندېښنو ته ځواب ووایئ. او خو مخکې له دې چې دې مسلې ته ورشو، یو اوریدونکی په لاین کې دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټول کډرمنو ته وایم چې دغه کچې روغ جوړ باندې مطلب هدا تل نه هیڅ نه ملات.
وعلیکم السلام اتل صاحب، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ څه ویل لري؟
حالا د خوشاله کم کل صاحب، دغه کم چې وز د روسي حکومت د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل دي، تکل صاحب محترم دې ته ډیر خوشاله او د نورو ملکو سمیم دا سه هیلو تمنا ده چې مثال نور حکومت په رسمیت پیژني. محترم تکل صاحب، د دې سره به زمر پر افغانستان باندې کم نړیوال بندیزونه چې لګیدل دي، دغه به ان شاء الله د خیر خدای مهربانه دي اسانه چې اوبل دغه چې ګرانی دي. تکل صاحب محترم، ته باور وکړه کپی چې خپل پوری کیږي په افغانستان کې ګرانی دي، د یو خاصه خلک کاروبار لري، نو موږ خدای مهربانه دي چې دغه حکومت داس په رسمیت پیژند سي، دغه بندیزونه به سره ته سي. تکل صاحب محترم، د افغانستان خلک به تو وسازي.
ډیره زیاته مننه تل صاحب. ل ملمنونه څه پوښتنه لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، لکه نن خبر چې شنه وته دا د بینا غړوانی ما پښتنه ما دا تکل صاحب محترم، لکه تا چې شنه وته دا د بیرغونو خو نو د حکومتونو د بدلی مابل د اصلي بیرغ چې تکل صاحب محترم و د خور ویل چې موږ ملي بیرغ دونه مثال د خبري ازر تر لوري هغه ښه ده کې کمل سپین بیرغ ته فکر و. محترم احمد تکل صاحب، دا څوارلسم سوه کال تاریخ لري، ځکه دا سپین بیرغ د نبی کریم علیه السلام مبارک د وخت څخه مرته په میراث کې پاتې دي. نو موږ کقدر او احترام کوو دغه سپین بیرغ دې کوو، دا د شنه دي چې د طالبانو په نمائندګۍ ځوامه سپین بیرغ د اسلامي بیرغ دې ته باید موږ درناوی ولرو. تکل صاحب محترم، دا غمي پوښتنه ده.
ډیر زیاته مننه. بیا ملمنوب ورسته په دې اړه خبري وکړي، موږ به هم نظر وغواړو. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبركاته. تاسو ته په ټکنیک کې د هروت صاحب ته ټول معلومات سلامونه او نیکه دې احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان خو معرفي کوي.
دې رمضان تاسو همیشه نه اوریدم کوي اسامه یم د هلمند کې کېنه.
ډیر ښه اسامه خان، مهرباني وکړئ څه دی ویلو لري؟
دې رمضان زه خو به دا وایم چې موږ خو د رسمیت ته جندل ته خوشبین او خوشاله چې د افغانستان پرمختګ وکړي. بالا خو طالبان حکومت به ان شاء الله الرحمن دی او هم سم په مکتبونو خوش کې هم به د دین کارونه چې خراب دی هغه هم سم ان شاء الله الرحمن. خو موږ به دا وایي چې د روسیا سره، روسیا خو یو پیاوړی هیواد دی په ملګر ملتو کې غټه برخه لري، چې دا غټ هیواد جرأت وکړي په دې سره به نور هیوادونه لکه هند او پاکستان او ایران او ترکیه او د ځینې اسلامي هوادونه دا به مې زړه پیدا کړي او د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت پیژني. نو موږ خو دې ته ډېر خوشاله او خوشبینه چې دا یو ګام پورته شو. موږ دې ته ډېر په تمه چې کله به داسې یو نوې تازه خبر واورو. نو دا خو ډېر شکر دی د افغانستان خلک به پر کار ان شاء الله الرحمن ودرېږي او روسان به دلته راځي. روسان خو یو د جره پارم دا کار وکړي چې غوښتل چې د طالبان سره حسنه او روابط وپالي او افغانستان ته ځان نږدې کړي. هغه د پخواني یرغل کرکو ضد و هغه یسته کې خیر خو پار دي باید دنیا هم سړی ځان ورته نږدې نه کړي. خیر بیا کم دوی داسې افغانستان ته په سم نیت و په داسې سمه ګزاره را سره کوي. خو موږ ورته خلاصه غېږه ولاړ یو که دوی بیا یو کم رضالت و داسې فکر وي نو هغه خو تا ته معلومېږي چې افغانستان خلک یو ډیر ښه پاکستان مسلمانان خلک دي او هر چا ته خپل په وخت کې ځواب ویلی شي، خو موږ د زور و د جت نه بیرېږو. موږ دې ته خوشبینه یو چې دی راز کمپنۍ و دلته زموږ په افغانستان کې پانګونه وکړي او زموږ هېواد جوړ شي او تر فعاله شي. او بل د بیرغ په باره کښې لکه تاسو ساه چې وویل چې دا اسلامي بیرغ دی، دا خو بالکل موږ دا بیرغ تاییدوو، که تور بیرغ یې که سپین بیرغ یې د دې څخه انکار نه کېږي چې دا خو یو اسلامي بیرغونه دي. او بل ستاسې د رسنۍ په باره کښې به درته وایم چې دا به کله انشاءالله رحمان موږ پر راډیو واورو، ځکه چې ډېر خفه یې چې د ازادي راډیو په ډېر عمر راییس په پټه خوله اورو.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه اسامه. ما خو تاسو ته خان ویل، زه نه پوهېږم چې تاسو به کوم تخلص هم لرئ که یوازې اسامه دی ستاسو نوم.
بالکل زما اسامه نوم مې دی او تخلص مې فکرت دی، اسامه فکرت.
ډېر الله فکرت صاحب، تاسو نه مننه کوو چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. میلمانه ستاسو خبرې اوري او د پوښتنې د نظرې به یې هم یادداشت کړي وي. کور مو ودان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او محترمو میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال یم، له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. محترم اتل صاحب
وعلیکم السلام، په خیر راغلاست کشمیر خانه. مهرباني وکړئ د میلمنو لپاره څه پوښتنې لرئ؟
پوښتنه خو خامخا ولرو، خو را بس یو لنډ نظر به هم ورکړو. لنډ نظر دا ده چې دغه د روسیې چې د افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژند، دا ډېر ښه اقدام ده، دا ډېر یو خوشایند اقدام ده. باید نور هېوادونه هم د روسیې په قدم باندې قدم کېږدي، بیا خاص کر اسلامي هېوادونه. په ډېر افسوس سره چې اسلامي هېوادونه زه چې ورته ګورم ډېر کوپ پاتې دي، بیا خاص کر خپل ګاونډي هېوادونه. خو خیر، هغه هم باید کوشش وکړي ټول هېوادونه چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندي. او بند بیرغ خبره سوا، بیرغ ملي بیرغ خو زه دوی ته دا وایم چې کله کمونستان راغله په اقتدار باندې، هغو هم هغه خپل سور بیرغ یې لارال، که د چا اعتراض نه وي، د رباني اداره چې راغله په هغه وخت کښې بل بیرغ و. خیر، غ خبرې نه به تېر شو. د میلمنو نه به محترم تکل صاحب یو پوښتنه وکړم.
هو مهرباني.
پوښتنه خدای ده تکل صاحب محترمه، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه دا دغه هم په ملګرو ملتو کښې دایمي استازي څوب لري، چې مثلا دایمي استازي هېوادونه دي، روسیه هم ده. نو د اورېدو د پوښتنه دا ده چې آیا په ملګرو ملتونو کښې د افغانستان چوکۍ چې دا استازي څوب، آیا روسیه به وکولی شي چې په دې باره کښې چې کوشش وکړي پایلې به ولري، او که نه دغه یوه نور د وخت را کول نه
مننه زرملوال صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو ورځو خپلو میلمنو ته، له دوی نه پوښتنې کوو. نو په وار سره د لومړي اوریدونکي پوښتنې ته تاسو که ځواب ووایاست لطفا. ښاغلی جانباز
نو پوښتنه یې خو نه پوهېږم، د دې پوښتنې خو چې ګډ وډې وې. دا د بیرغ په اړه به زه دونه ووایم چې راځئ چې د ټول شیان سره ګډ نه کړو. زموږ سیاست، دولتداري او خپل دین او ایمان او مذهب دا ټول سره ګډ وډ کړو. زه فکر نه کوم چې بیا موږ یو نتیجې ته ورسېږو. او هغه شی چې نن سبا طالبان چې ځان ته امارت وایي په افغانستان کې پلي کوي، دا هېڅ سابقه نه لري. حتی په هغه وخت کې چې د صدر اسلام په نوم یادېږي، حتی هغه وخت هم داسې ګډوډیا نه وه. بیا هغه عمري نظام خو په ځای پرېږده. هغه وخت چې سپین بیرغ پورته کېده، هغه وخت کې اسلام خپرېده په دنیا کې. اوس اسلام په دنیا کې خپور دی، څه د پاسه 2 میلیارده انسانان مسلمانان دي او موږ ټول مسلمانان یو افغانستان کې. یعنی هغه زموږ سکھ و هندو ورونو ته
اتو چې هغه هم زمونږ ګورونه دي ولاو چې بل دین او مذهب دي خو زمونږ ګورونه دي زمونږ د افغانان دي یعنی هغه ته په کتو په افغانستان کې اوس اکثریت مسلمانان دي په کار نه ده چې بیا مونږ د سره څوک راشي مونږ مسلمانان دي او بیرغ چې دی د اسلام بیرغ دی هغه د ټولو مسلمانانو بیرغ دی یوازې د افغانستان د مسلمانانو بیرغ نه دی دا یعنی ظاهران یم چې دا خلک د خپل ملایي توپ کې د خپل په افراد کې دومره مختزي چې هغه یو خو زمونږ دین او ایمان دی او بل زمونږ دولت دی دا سره ګډوډ کول به نه کیږي دولتداری نه کیږي نو اسلام بیرغ خپل بیرغ دی بالکل هغه زمونږ په تاج سر دی هغه به همیشه زمونږ په ژوند کې زمونږ په کړوړو کې په مسجد کې په مدرسه کې په هر ځای کې به هغه اوسیږي خو د دولت بیرغ دا د خلکو د خوانه تصویب کیږي لکه چې ستر الحضرت امان الله خان شاه امان الله د یوې جرګې په ترڅ کې په پغمان کې خلکو ته دغه رنګونه پیشنهاد کړل او ویلې چې زما دغه رنګونه په دا دلایلو خوښیږي تور دا زمونږ د غم او د جنګونو رنګ دی سور دا زمونږ د وینو او د شهیدانو رنګ دی او بالاخره زرغون یا شین رنګ دا زمونږ د ازادي رنګ دی که دې کې څه نقص دی او دا هغه وخت په هغه جرګه کې تصویب شو د خلکو د استازو لخوا بیا چې دلته وویل شو چې دا بیرغونه تغییر شول هر ځلی چې کوشش شوی چې دا بیرغ تغییر شي که د یو کال دپاره که د دوه که د خلقیانو دخوا که د پرچمیانو دخوا که د داود خان دخوا بیرته داود خان خو دونه و چې هغه رنګ یې ورته اوس تر ډېره بریده هغه داسې عمودي شکل درلود داود خان په وخت کې بیرته هغه مخکې په افقي و هغې عمودي که رنګونه دونه توپیر راوړی او هلته په منځ کې ورته یو بل هغه ایښی و نشان یې ورته ایښی و د عقاب نور خو داسې بنسټیز هغې نه و راوړی بدلون پکې نه و راوړی خلقیانو هو په اول کې ډېر احساساتي اتشي او دغسې برګ و بیرته په عقل په هوش راغلو هغې هم بیرته د ډاکتر نجیب په وخت کې همدغه بیرغ بیرته راوړ همدغسې هغه بیرغ چې رباني راوړ هغه د افغانستان د خلکو دخوا تصویب شوی بیرغ نه و هغه د یو تنظیم د جمعیت اسلامي د تنظیم بیرغ دی هغه د هیڅ مرجع د خوا تصویب شوی نه دی په افغانستان
په دې مسله کې ډیر پاتې شو نو دا نور اصلي مسایل رانه پاتې کیږي د بیرغ له مسلې به راتیر شو که لطفا دا نورو سوالونو ته ځواب راکړئ زه به یې درته ووایم د اسامه خان یوه پوښتنه دا وه چې له کجکي نه یې یو څه پوښتنه کړې وه اوس له ما نه هېره شوه تاسو به حتما یاداشت اخیستی وي
خو پوښتنه یې د ملل متحد وه دا چې روسیا هلته ډېر لوی تاثیر لري ستر هېواد دی او آیا چې څه کارونه به روسیه وکړي آیا نور هېوادونه به د دوی دغه مثال تعقیب کړي که نه
زه یې دا وه چې وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي به روسیا مرسته وکړی شي چې د طالبانو حکومت ته یې ورکړي
هغه دومه برخه وه بله ښه اول خو دیر لارا پاتې ده تر څو حتی همدا روسیه خپل نوې پالیسي د طالبانو چې ځان ته امارت وایي د هغې په مقابل کې تنظیم کړي تدوین یې کړي او بیا پلی کړي اوس روسیه ډېرو لویو هېوادو سره په تقابل کې راځي اول خو خپل ځان سره په تقابل کې راغل دغه نن هم دغه اوس چې د تاسو سره خبرې کوم ټاکل صاحب د طالبانو د یو سازمان په حیث د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې په سایت کې چې دغه اوس تاسې لاړ شئ ووهئ د هغې نوم د یو تروریستي ګروپ په حیث هلته لیکل شوی دی دوی خو د طالبانو موقف هلته متوقف کړی دی یا
سترې محکمې څه پرېکړه نه وه کړې په دې برخه کې
تعلیق توقف نه منل یعنی نه حذف د دې لیست نه تعلیق او په سایت کې دغه نوم هلته شتون لري همدا اوس یو روسي سازمان په حیث صحیح ده چې د دې موقف تعلیق ته راغلی خو اول باید روسیه دا مکمل لري کړي د دې هغه نه تعلیق یعنې څه تعلیق په دې معنی چې سبا دې بیرته راولم زړه مې وغوښته سبا دې بیرته راولم په دې لیست کې دې داخلوم دا یو یعنې دننه په کور کې باید دا کار وکړي بله خبره دا ده ښاغلی ټکل چې تقریبا 18 کسان لارد پوری چارواکی د طالبانو په تور لس کې د امنیت شورا دی دا به څنګه لري کیږي روسیه
کدا تدیه ها دا زی مخته چه پا یو ارخیز توگا دا وی تو کوی دا یو خبره ده دا چه تروس پورزه دیدیو سرک مثلا نگورم دا اعلان نده کرده روسی روسیا لکه مخته چه من پا پایل که مویلی خپلا لو با کوی خپلو اوسنه و منافعو تا پا کتو او دا چه دا دوانان اوز دیر دیتا خوشبین شوی دی چه دا با دا افغانستان سر دیر برستو که موجزه نرازی
منانا
موجزه حق وقت رازی خاقلو دا امارات ملاترو چه دنن پا افغانستان که مشروع ملی مسئول حکومت را منستشی ملاکراسی او طالبکراسی یو خواته شید ټول افغانانو ته ټول لوستو افغانانو ته زمونږ خویندو ته دا ټول ته شرایط د ژوند مهیا شي قانون حاکم شي یو جرګې په ترڅ کې رهبری رامنځته شي داسې ګډو وړ خبرې او آرمانی خبرې چې زمونږ په داسې وکړو بیا به روسیه موږ سره داسې نه کوي درسره
څوک
هغه خلک خپله اجنډه لري تر څو چې موږ ملي مسئول مشروع حکومت حاکمیت په کابل کې رامنځته کړو
تیرا مننه میرمن افغان جنباس سے بھی جالب مسئلے تھے اشارہ وکړه چې وای ترغو چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په پالیسیو کې سیاستونو کې بدلون رانشي ترغه پوره د رسمیت پیژندنه هیڅ مسله هم نشي حل کولای دلته یو اوریدونکو زمونږ پښتنه وکړه چې د افغانستان د بانکي سیستمونو او په نړیوالو سیستمونو کې د افغانستان د ګډون مسله یاد کړه چې وای آیا د رسمیت پیژندل به له دې سره مرسته وکړي آیا افغانستان به د پخوا په څیر پخوا کلونو په څیر یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې کې لکه مدغم شي که به نه شي په بانکي سیستمونو کې په نورو اداري سیستمونو کې تجارتي سیستمونو کې دې ته څه ځواب وایي
داسې تکلف چې زه په ادامه د محترم جنبه صاحب د جواب چې اوریدونکي ته ورکړي د بیرق مسله پلا یونکی وضاحت ما د نظر
لطفا ډیر لاند په دې خاطر چې د خپرونه ډیر کم وخت پاتې دی او مسایل ډیر پاتې دي
سمه ده د اساسي اوریدونکي سوال وکړي چې اسلامی بیرغ یو زرتلور سو کال قدمات لري اول دا زموږ عقیده په کمال د تاسف په قصهي او داستاني خله په خله ویل سوي دي هیڅ آیا او حدیث په دې حق لنسته چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دروش کالو او د خلیفه راشدین په جب کې د دیش کالو په خلافت کې دلته د جندې یا بیرق مسله یا حکم سوی یا طرح سوی یو یوازې په جنگو کې به دا شپږ نوي جنگونه چې په صبر کې د اسلام په دا دیش کالو کې هغه وخت سوی و چې په یو تعداد کې خپل رسول مقبول سهم درلودی چې په هغه کې بیرق یا تور یا سپین یو ټکر به و چې هغه به د نظم دپاره د لشکرو هلته نصبوی چې مثلا دلته سره راټول سي یا مثلا د تسلیمي یا د موافقت یو شی به پورته کوي هیڅ وخت اسلام جنده نه درلوده د پسادر کې د اسلام او دوی خطاوتلې دي دوی تکفیه سوي دي داستانونه ورته سوي دي او د کلمې کلمة الله څخه دوی سوء استفاده په کمال تاسف کوي راځم تاسو سوال ته او مسله د امنیت شورا او د دې هم تر اسول چې دلته دایمي غړي د امنیت شورا پنځه غړي هر یو چې هم دي تو کې اس مسئله مختنسیت و پا بی خطر دیر مسائل در غسینا حل پاتو سویدی دا چه وزویت با در امنیت شورا طالبان و حاکمیت چوکی التاخلی دوست دیر کار هم نور پا کار دی مگر پا کمال در تاسف دیر سازمان چی پا نونو سو پنده دوام نریوال جگری سخوروس دی اصول و پرنسیبون نریوال تثبیت او نسیتون و پا وجود راغلل دیت احترام ندی سوی دا سو استفاده دا اجمونه که یوا دو تری سوی دی او اس فیصله پا کمال دا تاسف دا جهانی سولی او امنیت پار دیو ندی کری مکر دا اجمونه که یوا دونو پا خدمت که دروپوی دو پا
پیسو قرار درلودلی دی، نو دوی خپل اهمیت د لاس اور کړی دی د نړیوال سازمان په کمال تاسو بل کم برخه.
زما خپل پښتنې دی اوس دلته یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لروخو تروسه پوری هم فکر کوم یو اوریدونکو خو اړیکه قطع شوه. میرمن افغان، زما خپل پښتنه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځینو خبرو چې د طالبانو د حکومت او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه، له دې رسمیت پیژندنې نه فکر کوئ روسیې څه ترلاسه کړل او آیا طالبان عملا کولی شي یو څه ترلاسه کړي؟
نه، طالبان خو د پرون رئیس چې زه وینم زما په ګروپو کې دی ډېر دي، داسې خوشحاله دي چې بل رقم هغه خو ډېر غورځي، وایي موږ کامیابه سولو، د نړۍ مو اوس په رسمیت پېژندي. د هغو مسله ګرسره بل ډول ده، د فتح مسله ده، هغه په بل ایدولوژیک تاریکي کې ورک دي. د هغې مسله یو طرف ته ده. اوس راځم دا چې روسیه څه لاسته راوړه. روسیه څو عمده ټکي، څلور پنځه عمده ټکي دي چې د رسمیت مخته قدم ایسی دي. یو مسله د دوی ملي منافع دي چې په هغه کې د دوی امنیت په اول صف کې قرار لري. د تروریزم د تهدیداتو چې اعلان کړي چې طالبان زموږ دغه دي همکاران دي په د تروریزم سره په مبارزه کې. بل روسیه دا ثابته کړه و نړۍ ته چې خپل استقلالیت چې زه کولای شم یوازې هم د نړۍ د هیوادونو خپل همسایګانو د منطقې په هکله بېل دي چې نړیوال تفکر په نظر کې ونیسم نور هیوادونه دا یو سلو دنیوي، بلکې زه استقلالیت لرم خپل اقدام کوم،
مننه
د چا د سیاسي تاثیر لاندې نه یم. نو دا د قدرت نمایش شو.
کور موادن او د خبرونه وخت ډیر کم، یوازې څو دقیقې پاتې دي. یو اوریدونکو هم نور اوریدونکو نشو اخیستلی، یو اوریدونکو اخلو چې د خبرونه د پای شي بي دي. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست.
سلامونه،
سلامونه
محمد
احمدی بغلان مې زنګ غواړم. وعلیکم سلام احمدی صاحب، لنډ خپل پوښتنه وکړئ چې د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی.
مننه د ما په سره لاندې د واقعیت وګورئ چې روسیه خو موږ تاسو دوستان یا میلمانه وایي چې اکثر خپل ګټو چې ګرځي شبر څه وګوره. نو افغانستان کې خو دغه څلور کاله چې دا حکومت راغلی ده، یعنی وګوره چې هغه داعش هغه نورې ډلې تپلې چې افغانستان کې پولیس نابود شولې، یعنی تقریبا فضا ارامه ده. نو دا زیاتره ملکونه چې منطق لري هغه پېږي چې دغه حکومت
نور اوریدونکو نشو راخسته، یوازې څو دقیقې د خبرونه تر پای پورې پاتې دي. لمسره ډېرې مهمې پښتنې وخو د دې اوریدونکو چې راشي نو دغه پښتنو ته موږ همیشه ارجحیت ورکوو، هغه پښتنې پاتې شي. جانباز صاحب فکر کوي لاند لاند ځوابونه راکړي له تاسو دواړو نه، زه پښتنې لرم. جانباز صاحب فکر کوي له روسیې نه وروسته به بل وار د چاوي، یعنی څوک به راوړاندې شي، بل هیواد به هم راوړاندې شي کنه؟ اول خدا پښتنه او بیا که راوړاندې کیږي نو بل هیواد یا نور هیوادونه به کوم وي چې د روسیې په ګام ګام دي؟ منځنۍ آسیا به وي، قطر به وي، عربي هیوادونه، څوک؟
په عربي هیوادونه خو عمدتا زه فکر کوم چې هغسې اقدامات به کوي چې متحده ایالات ورته مشوره ورکړي. کېدای شي ځینې د منطقې هیوادونه په شمول د چین، حتی مالیزیا، کېدای شي چې په دغه مسیر چې اوس د روسیې فدراسیون پال کې خود روان شي، ځینې هیوادونه خپل ډېر شدید او بیړنۍ ضرورتونه لري. ښاغلی ټکر، مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور دي چې د لویو تعاملاتو په بنا
د طالبانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې د توسیع په حالت کې دي، بدیلې ترانسپورتي لارې لټوي تر څو د یو هیواد نه ډېر وابسته نه اوسېږي. نو کېدای شي ځینې هیوادونه چې ډېر اوس کېل دي افغانستان سره او د اوسني حاکمیت سره هم مخته شي. د بلې خوا لکه مخکې مې چې هم ستاسو خدمت ته وویلې، روسیا وار په وار به ویلي چې زموږ هر اقدام د روسیې هر اقدام زموږ دغه متحدینو سره په یو هماهنګي یا سمون کې دی. نو اول قدم که دوی اخیستې اوسېږي، کېدای شي بیا د دوی دغه نږدې متحدین چې همدغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او همداراز چین او ایران، کېدای شي دوی مخته شي ورپسې چې دې چا خبره. نو البته ډېر نور فاکتورونه هم دي چې هیوادونه کېدای شي ډېره بیړه ونه کړي. ځینې تعهدونه به اخیستل کېږي د طالبانو نه چې لږ ذره سم شي. تراوسه پورې خو موږ ګورو چې دوی هغه دننه کومه کارخانګي چې لري هغه متاسفانه نه ترسره کوي.
مننه میرمن افغان، دغه تعهدونه چې ښاغلی جانباز یادونه کوي، تاسو هم همداسې فکر کوئ چې ځینې هیوادونه به له طالبانو نه تعهدونه وغواړي؟ او که غواړي کوم تعهدات به وي؟ د نجونو او ښځو حقوق، بشري حقوق، کوم مسایل؟ لنډ لطفا.
مسله دغه چې هغه دوی خپل په موبایل کې د تعهداتو چې یو بل ته څه ژمنتیا د دوی د ستراتیژیکي اهدافو او ایدیولوژیکو اهدافو دپاره لري، دا تعهدات به واخلي. څوک د افغان ښځې په قصه کې نه دي، نه د ښځې په قصه کې ده. دا کلیشهي مسایل دي چې یادېږي، مګر په محتوا کې دننه دا مسله اشتراح اصلا نه ده. یو مسؤول حکومت، یو مسؤول حاکمیت باید د دې مسؤلیت ولري چې د هغه شهروندان لومړی د ژوند ضروریات، تعلیم، تحصیل، د ژوند اولیه ضروریات هغه ته څه دي، کوم پلان او کوم پروګرام او تعلیمي نصاب باید دوی ایجاد کړي، قانونیت، یو قانوني حکومتداري وکړي چې د هغه هیواد شهروندان د تفکر ازادي ولري، د عمل ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، د خلاقیت ازادي ولري، د ابتکار ازادي ولري. دا شی نه طالب برابرولی شي، نه د دوی په ایدیولوژیک پروګرام شامل شي.
مننه. لاند دو پوښتنو ته که لطفا لومړی تاسو جانباز صاحب لیوی دقینه کم وخت کې ځواب راکوئ چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو حکومت یو څو هیوادونو په رسمیت پیژندلی و په ډیر کم وخت کې، مګر اوس یوازې یو هیواد، د دې علت څه دی؟
پراخ جواری د سیوری لاندې د پردې شاته همدې طالبانو سره هر اړخیزې اړیکې لري، چې یو هیواد پاکستان دی. پاکستان په دې ډله کې مخصوصا په هغه فوقاني حلقه کې خورا ژور نفوذ لري او هر هغه څه چې زړه وغواړي په دوی عملي کولی شي، ځکه چې دغه حلقه هلته روزل شوې ده او ډېره مشتده ده، وابسته ده هغه د پاکستان استخباراتي کړیو سره. هر څومره که دوی دا منتفي کړي، تر څو چې موږ ځمکني واقعیتونه ونه ګورو په دې باور نه کېږي، ځکه چې دوی هلته لوی شوي دي، دوی هلته روزل شوي دي. فضل الرحمن، ملا فضل الرحمن چې د دوی معنوي پلار په حساب کېږي، هغې وویل چې د الحضرت ظاهرشاه د زمان نه را په دې خوا دا اولنی حکومت دی چې پرو پاکستان دی. نو دا عادي خبرې نه دي. پاکستان په ترتیب دوی سره ډېرې پسشاه اړیکې لري او دغسې نور هیوادونه هم.
کور مو ودان. او یوې دقیقې نه په کم وخت کې تاسو میرمن افغان وروستۍ پوښتنې ته لطفا ځواب راکوئ چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه به په هغه نړیوال توازن یا لوبه کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه څه رول ولوبوي؟
د طالبان حکومت حکومتداری او د دشتون د افغانستان ملت نه دی منلی. د افغانستان شل 2 میلیون ښځو نه دی منلی. بنام هغه که په ګډه نړۍ کې ومنل شي وخت چې زه نه منم څوک یې په ما نشي منلی. دا هغه ایدیولوژیک تحریک دی چې د پردو په روپیو باندې
تیره زیاده مننه خبرونه وقت پای ترسیده لید
افغانستان خلقو دا پرسیت ندی
پیشنده تیره زیاده مننه
افغانستان خلقو تا ندی
قدر مناوریدون کو ده خدزو ده حقون فعال روگل افغان او همدر از ده افغانستان ده سفارت پا مسکو که ده افغانستان ده سفارت پخوانه دیپلومات او ده سیاسی چارو شنون که غوس جانبازو چی ده ترشن آسمان لنده پا ننانه خبرونه که میلمانو لطاسو هم مننه چی ده خبرونه مو ترپای واورده او لپختنونه مو هم دیر زیاده مننه تر بلی خبرونه ده خدای پامان.